سلام د ازادي رادیو لومړی او ساته خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خره غلست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په موکړی خبرونو ته په پام کې ده چې نن د افغانستان په اړه د مسکو په فرمټ کې غونډه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د لړم پر 13مه تاس خبری آژانس ته ویلي وو چې د غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي. هغه دلیل نه و ویلی. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د دوی نه بلل له روسیې سره پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کوي او دا غونډه به نیمګړې وي. د طالبانو استازو د روسیې په کوربتوب او بلنه د مسکو د فرمټ په پروسګنه غونډه کې ګډون کړی و. په نننۍ غونډه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسیې استازي ګډون کوي. له دې هیوادونو څخه یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته د ښځو پر تګ بندیز ته په اشاره په دې باب ژور اندېښنه ښودلې. د طالبانو سرپرست حکومت پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې نجونې او ښځې تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتلو رسمن منې کړي. یوناما پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د افغانانو ټولو حقونو په ځانګړي ډول د ژوند ټولو برخو ته د ښځو د لاسرسي او د نجونو د طالب حق ته باید درناوی وشي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته درناوی کوي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبانو د ښځو او نجونو حقونه عملا تر پښو لاندې کړي دي. له دې مخکې اروپایي ټولنې د تازه محدودیتونو وضع کول د ښځو له حقونو جدي سرغړونه بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر ویاند پیتر ستانو دوشنبه ناوخته پر ټویټر ولیکل له طالبانو غواړي چې له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کم عمره لوبغاړي نن چهارشنبه د ازبکستان پر وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه به د کابل پر وخت د ورځې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله توانېدلې چې د آسیا د مرکز د مسابقو په لړۍ کې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړي. دا لوبې د نومبر پر 9 په تاجکستان کې پیل شوې چې تر روانې شنبه پورې دوام کوي. ملګرو ملتونو په ایران کې د سولایزو اعتراضونو پر مهال د زرګونه نیول شویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د ایران رژیم په دې هیواد کې پر روانو اعتراضونو فشارونه زیات کړي دي. په ایران کې دا اعتراضونه اته اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم 22 کلن انجلۍ د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور ونیول شوه او وروسته یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په ایران کې یو نیول شوی معترض له مخکې په مرګ محکوم شوی دی. دفتر ویان جریمی لارنس پرون په ژنیو کې په یو خبری غونډه کې د ایران پر چارواکو غږ وکړ چې د سولایزو اعتراضونو په تړاو ټول نیول شوي کسان خوشی کړي. او سپینه منی وایي پر اوکراین د روسیې تازه حملې به د جی شل ډلې د غړو په منځ کې د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب د اندېښنو سبب شي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې سپینه منی ویلي ښکاري چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو سیمو کې پرون څو توغندي د استوګنې پر کورونو لګېدلي دي. راپورونه وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلوان ویلي چې متحد ایالات دا حملې غندي. هغه ویلي روسیا یو ور بیا د خلکو ژوند ګواښي او د اوکراین حیاتي بنسټونه له خاورو سره خاورې کوي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ پر اقتصاد، د اوکراین د جګړې پر اغیزو، د خوړو او انرژي د بایو پر لوړېدو او په اوکراین کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو د کارول کېدو پر احتمالي ګواښ بحث کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي د یو نامعلوم وسلوال کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د برید په تړاو یې څېړنې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا پر ټوټر ولیکل چې له دې وروسته به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره هڅه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د دوی د سرحدي عسکر قاتل ور ونه سپاري د چمن دروازه به خلاصه نه کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د یو نامعلوم وسلوال د برید په تړاوي څېړنې پیل کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پیښې څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی. د مجاهد د ټویټ په یو برخه کې راغلی چې د طالبانو حکومت به هڅه وکړي چې له دې وروسته ورته پیښه رامنځته نه شي. دا په داسې حال کې ده چې له پیښې وروسته پاکستان د چمن سرحدي لار تړلې. په چمن کې د پاکستان کمشنر عبدالحمید زهری امریکا غږ ته ویلي تر هغو چې طالبان د دوی د عسکر قاتل ورونه سپاري د چمن لار به تړلې وي. د افغانستان په جنوب کې دا سرحدي لار د یکشنبې په ورځ د عقرب په 22مه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې یو وسلوال کس د پاکستان په سرحدي ځواکونو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې ظاهرا یو طالب وسلوال په پاکستانی عسکرو ډزې کوي. پاکستان سرحدي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د چمن سرحدي لار پرون د لنډ مهال لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل شوه، خو په دروازه هیڅ سوداګریز لارې ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق ډار د دوشنبې په ورځ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت له وزیرې هینا ربانی کار سره افغانستان ته د خپل سفر په اړه خبرې کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ ډار ویلي چې هیواد یې تل له افغانانو سره مرستې ته ژمن دی او له روانو ستونزو د راوتلو لپاره د داسې یو چوکاټ جوړېدو ته لیواله دی چې په مرسته یې افغانستان له اوسنیو ستونزو راووځي. وړاندې له دې یو شمېر افغانانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند شکایت کړی. له دې پیښې وړاندې داسې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پر پوله له تېرېدونکو یو شمېر افغان مېرمنو سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو ناوړه چلند ښیي.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي د نامعلوم وسلوال کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د برید په تړاو څېړنې پیل کړي دي. پاین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د سپین بولدک چمن د دروازې بندیدل افغان سوداګرو ته د ورځې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی شي. د سپین بولدک چمن لاره وروسته له هغه وتړل شوه چې یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ځواکونو ډزې وکړې او د راپورونو له مخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په بلوچستان ایالت کې جوړه د چمن دروازه له تورخم وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له کبله نه یوازې افغان سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان اوړي، بلکې د افغانستان په بازارونو کې به د ځینو موادو د بیو د لوړېدو سبب هم سي. د دغه خونی د مدیریه هیئت غړي خانجان الکوزی پرون نا وخت ازادي رادیو ته وویل چې د دې دروازې تړل پاتې کېدل به د غذایی موادو د خوسا کېدو سبب سي.
د موټر لار تر اوسه پورې بند ده او د خلاص شوی نه ده. د زمونږ د پارالوی ځان د هله می ده چې دا ډیر زر خلاص شي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته لغه وتړل سو چې 13 یک شنبه یعنی د نومبر میاشتې په 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي پوځیانو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. له تورخم وروسته د چمن دروازه چې د پاکستان په جنوب غربي ایالت بلوچستان کې پرته ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری امریکا ژغته ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي. په همدې حال کې خانجان الکوزی وایي سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي.
گرچه مونږ په کاراتو مراتو ویلي دي چې باید اقتصاد د سیاست نه جدا شي، مګر متاسفانه هر وخت دا کار کوي.
تر دې مخکې هم چمن او درخم دنشتو او یو لړ نور پیښو په صحنو بدل شوی دی. چارواکونه دی ویلي چې د سپین بولدک چمن دروازه به تر کله تړلې وي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې په زرګونو افغانان چې ناروغان هم ورسره دي پر دې دروازه اوښتو ته پتام دي. وړاندې له دې یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د چارواکو اندېښنې چې وایي د سپین بولدک چمن د دروازې بندېدل افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اړولی شي. ویل کېږي چې د دې لارې بندېدل د دې باعث شوي چې هره ورځ د کرښې په دواړو خواوو کې سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان واوړي. زما همکار د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ټولنې له مشر نورالله مبارز سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د سپین بولدک چمن د لارې یا دروازې بندېدل یو سوداګر ته دقیقا څومره زیان اړوي.
د سپین بولدک او چمن د لارې تړل کېدل تجارتي نگانه دا ډېر بدې اغېزې لري. په داسې یو حالت کې تاسو وینئ چې د افغانستان اکثره میوجات پاکستان هیواد ته استول کیږي، ترکاری باب دی، ترڅنګ د پاکستان نام داسې تجارتي اموال دي چې د سپین بولدک او د چمن د لارې نه افغانستان ته راوړل کیږي. په دې وروستیو کې د دروازې تړل کیدل تجارانو باندې ډېره بده اغېز لري. په دواړو خواوو ته ګوري په سلګونو ټانکرې موټرونه کنټینرې ولاړې دي، نو دا واقعا ډېره بده پایله لري. هیله مند یم چې امارت اسلامي د ډیپلوماټیکو لارو نه وکولی سي د پاکستان هیواد سره دغه مسله هر څه زر حل کړي، نه یوازې په تجارتي نگاه باندې، دلته عوام خلکو ته نه، په دواړو خواوو کې دلته قومونه پراته دي، پښتانه سره یو ځای پراته دي، مریضان دي، راکړل ورکړه ده. یعنی پر مجموع کې دا یو بده پایله لري او که دا څومره په دی باندې وخت اوړي دا به نورې حمله کرکه زیاته کی.
پر پاکستان تر دې مخکې هم انتقادونه سوي چې اپټا تړون او نورو قراردادونو ته ژمن نه دی پاتې سوی. هر کال تورخم یا هم چمن لارې تړي په بیلابیلو پلمو باندې. البته پاکستان ولې دا کار په وار وار کوي؟
پاکستان همیش په مختلفو بهانو باندې په ډېر جزئي موضوعاتو باندې د تورخم لاره، د سپین بولدک لاره او د چمن لاره تړي. په داسې حالاتو کې د دروازې تړل کیږي چې کله د افغانستان د اموالو د صادراتو وخت سي، برخلاف د هغه قراردادونه کړي دي او هغې ته ژمن پاتې سي، ولې له بده مرغه هغه سي چې باید دوی ژمن پاتې سي نه کیږي. هیله مند یم چې له دې نه وروسته داسې موضوعات مخ نه سي او باید تجارت تر سیاسته پورې ونه تړي. باید تجارت د دواړو خواوو تر سیاسته لري وي او د دواړو هیوادونو دروازې د ټولو تجارانو پر مخ خلاصې وي، او تر څو وکولی سي تجاران هم په آرام او په آزاده فضا کې وکولی سي خپل اموال صادرات او واردات وکولی سي. نو دوی که همیش په دغسې یو جزئیات او وړو وړو مسایلو باندې دروازې تړل کیږي او د تجارانو توکي په دواړو خواوو کې درول کیږي، یقینا په خاص کر د افغان سوداګرو ته ډېرې زیاتې ستونزې ولاړې، ځکه افغان سوداګر ډېر متضرر شوي دي په دې وروستیو کې په مختلفو بهانو په مختلفو شکلونو د غټ تاهلاتو او همداسې نور ستونزو د وجې نه، بانکي سیستمونو د وجې نه ډېر زیات متضرر شوي دي. تر څنګ یې که داسې دروازې وتړل سي او پاکستان هم په موږ باندې داسې بې موجوبه فشارونه واردوي او په خاص کر په تجارانو واردوي، زه فکر کوم دا به ښې پایلې ونه لري.
ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې غوره حل لار څه کېدای سي؟
زما په هند حل لار به دا وي، امارت اسلامي ته په کار داسې د ډیپلوماتیکو له لارې نه دغه مسله د همیش دپاره حل کړي. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تجارت باید تر سیاسته پورې ونه تړي او وکولی سي دغه ستونزې د تجارانو پر مخ د همیش دپاره خلاصې وي.
د افغانستان د سوداګرو او پانګونې د ټولنې مشر نورالله مبارز له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د ازادۍ رادیو مجله خپرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي له یو کال راهیسې د دوی د روغتیایي مرکزونو د مراجعانو شمیر څو ځلې زیات شوی دی. د دې ټولنې چارواکي وایي دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړي. د موضوع نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د اورسکان ولایت اوسیدونکی کریم الله وایي په دې ولایت کې ګڼ کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي او په لرې پرتو سیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه آزادي راډیو ته وویل یو علت دا دی چې په خلکو کې بې وزلي زیاته شوې ده.
پر روزګان خلک ډېر د روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي او اقتصاد ډېر کمزوری دی. حاصلات نه دي اخیستل شوي. موږ اقتصاد ډېر کمزوری دي. باید دولت هم دې ته دغه پاملرنه وکړي چې اقتصاد قوي کړي.
یو بل کوچی چې وخت نا وخت له یو ولایت بل ته کډه کوي وایي د دوی په 2 کیلومتر کې هم روغتیایي مرکز نشته. هغه بیل دی چې خپل نوم واخلي په ترینکوټ کې آزادي رادیو ته د خپل ستونزې کیسه وکړي. په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدماتو له کموالي او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې له کله طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیایي سیستم د خرابېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو ټولنه یا MSF افغانستان وایي دوی هم له 1500 میاشتو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړی دی. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې د طبي چارو مرستیال تنظیمونکي ډاکټر وحیدالله حاتم آزادي راډیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
شته روغتیایي سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغېزمن شو، لکه د هغوی بودیجه یا مثلا نور ستونزو سره مخ شول او خدمات متاثره شول، هغوی سپلای متاثره شوه، نو هلته خدمات په هغه کچه باندې نه عرضه کېدل په مخکې چې دغه نو دې تغییرات نه، نو مریضان دې له وجې نه چې مثلا هغوی لاسرسی ولري هغوی مستقیما زموږ روغتون ته راتلل، نو دا وجه وه چې زموږ روغتون باندې فشار زیات شو، دوا ضرورتونه زیات شول، موږ کوشش وکړو ډېر درمل افغانستان ته راوړو او موږ سټافان تعداد مو زیات کړي، ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول، نو دغه عمده اغېز وه موږ په کاونو باندې او دغه چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیایي نظام سره د 150 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان مریض کال په سنبلې کې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالي مرستې هم کمې شوې چې دې موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغېزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له آزادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنې
پر ولسمو پرې ادا ده چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي، پر دولت ادا ده چې ویره غوي.
د ختی سړی به هیر غونډې غوړېدلې
نو چې شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
شیر حملو
د دې مینې کې تخنوونکې کیفیت په چې پیدا شي زرغونیږي، زرغونیږي غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي.
د سمون کتاب پلورنځي مسول مصطفی سمون
نسبتا په خوانه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک شوی دی.
په دې مجله کې به دا واوري چې هغه مجله چې شپږ اتیا ګڼې چاپ شوي درېدلې.
هغه نشرات چې موږ په مینه مجله کې کول فکر نه کوم که اوس د هغې دپاره شرایط مسایلي.
او د خپرونې په وروستیو کې
ډېرې پاکې اوبه دي، دواړه طرفه ضروري تشکیل شوي دي، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې.
د پوسټ کلا تر غاونی چاري درې دلې دي. د دې کلا تر غاونی چاري دوه کاله مخکې پیل شوه. بیا دا سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو په مرکز بدله شوه. د لشکرګاه ښار په جنوب کې دا کلا چې د افغانۍ پر سلګونې عکس خپور شوی د تیرو دوو لسیزو جګړو زیانمنه کړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې تر اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې له ننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډېرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نوو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړۍ پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تېر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر 6 متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده که دوی دي کلا بس دروازې دي پر یو پتی خان وزي پر دا بلې د مور سوی ناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندېښمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د خلکو له لورې غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغوني ځایونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی په راپور کې
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغوني بس کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدي د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
دولت نه دی راغلی چې مخنیوی
دا زموږ تاریخ دی. دا د ملت پورې اړه لري، په ولسونو پورې اړه لري، یوازې په دولت پورې اړه نه لري. ولې پر ولسونو پورې دا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې ورغوي. ولې دلته پر مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندی تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي او نړېږي.
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یوه د بست کلا ده چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېرې برخې نړېدلې، کیندنې پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د یوې لوی غونډۍ پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور ششک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وې چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بس کلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ څه، نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د لپاره وسایل بره.
دې کلا ته چې دغه د نشرګاه د بازار څخه د میلایان راځي په اشته الله رولکه او دا ورته سمه سي، دغه ورته منظمه سي. دا دلته یو پارکینګ داسې یو ښه د میلایان لپاره د تاریخي ځای چې بهش په جبه باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمدالله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
از بعض دایونه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلګس څا یا کلا د هم بعض دایونه د تخریب سره مخامخ دي او چې کارو کې تقریبا در څلوېښتو څخه زیات کورونه دا علاقه مو ګرده مکمل تخلیه کړل.
د هلمند ځایي طالب چارواکي په داسې حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسني حاکمیت په لومړیو ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړېدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړېدو راپورونه خپاره سول. دغه راز د پخواني حکومت پر مهال د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د بست کلا اړوند د 5 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوې وې چې اوس نیمګړې پاتې دي.
په هلمند کې د بست کلا په ګډون لرغوني ځایونه رغونه غواړي. د ژوند د پوست هم دوی دروازې وي، په یوه راخلو په بل ولاړو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
افغانستان کې وبل ادبی بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر چې له څه باندې یو کال راهیسې بند و بیرته فعاله شوی. جزئیات د فرید سیال پراپور کې.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي، په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزې غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤول ضیاءالدین همتمل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچر او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
مونږ یو ونی لیکچر ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچر به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه وي، هغه په هره برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه پکې بیا ډېره ده. بله خبره دا ده چې بیا بله اونۍ کره کتنه وي. کره کتنه یوه اونۍ په شعر یا نظم، او بله اونۍ بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبی بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې یې کړې دي. دې بهیر په تیر شاوخوا 10 کلن بهیر کې تر اوسه 450 اونیزې ادبي غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبی بهیر غونډې له تیرو 8 اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی، پیرزو کړی.
کیفیت یو ورځ بل مر را پورته پټ شي، یو ورځ بل مر یوانی زرا ټیټ شي، او ژوندون ته به د پای سپرغۍ کیږدي. چې هر څه له لویې ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ایره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسې غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد صدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویا فنا وشي. دا روحونه چې پستر ګلیدای نشي، دا بوال وزي کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې پستر ګلیدای نشي، دا براشي مرحلې د وجودیت ته. سب ما تعالی رډیر یا بل ته کم شي، سب خاور سب څل خاور سم شي، مایرونه چې پستر ګلیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، سب هي سمانه به محسوسي کی، تیر هیر زمانه به راوي خيږي. مزب خپل مينې دي سوچ مخسته،
دا د مینې کې تخنونکې کیفیت په چې پیدا شي زرغونیږي زرغونیږي غزونې کاغذیږي او پسخیږي او ډیریږي او ترپیږي او تپیږي نه یې مرګ شته نه یې ویره او نه هیره غلبی وي یوله بلې ډیره مجزاد وجودونو له کیفیته مراد قیمتونو له آفته چې نه روح دی نه څیره لري نه جسم نه خلص واحد تعریف لري نه اسم دا به څنګه 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 وي او څنګه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کوو. په هغه ټولنو کې چې ډېر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډېر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډېر کتاب لولي. د ایسایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر کتابونه خپریږي. ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هېوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپېږي. د راپورونو له مخې هند هغه هېواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمېر پکې زیات دی. د دې هېواد نفوس زیات دی. د سږ کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خبرندوی مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خپره کړي دي.
یو عام اړیکه او ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور څخه د حیواناتو ناری ریس با او ترڅنګ د ادبیاتو تاریخ.
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیاتو تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انځورم د فهیم بهیر ده په هندوی فهیم بهیر او د عامه اړیکو ژورنالیزم څخه ده په هنیار نور جمال ورداګ ده او د حیواناتو ناروغي ډاکټر شیراقا.
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده؟
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سمستر کې د تدریسی.
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې وو یو ډول په افغانستان کې. څنګه اوس بیا په غوړېدو دي چې تاسو د کتابونو چاپ کړی؟
په خو هم مثلا موږ کتاب چاپ او زړه ټوکا و سم هغه ته لګاغه ورکړې 500 ټوکا چاپ او ځینی وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغستو. نسبتا په خو نه لګ لګ و زه کتاب غوښتم کې لیک خسوی دي او دا غه ارتیا لري نورم چې به برخه کار وشي.
ل کابل پراته تاسو چاپ شوی کتابونه په روسیو کې په کومو سیمو کې په کومو ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅیږي؟
دا په ننګرهار ولایت کې مونږ پکتیکا ته لګلې دي. پکتیا ته دغه ولایت ته هم لګلې دي. دا اوس په دې یو میاشت کې چاپ کړی دا په خوان دي چاپ کړی هغه نور ولایتو تم تل ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي. مثلا د افغانستان شمال ته د افغانستان جنوب لویدیځ ته او هرات ته او غرب ته او دغه ولایتونو ته
یا ولایت خو یو د سې د سمستر خلاص نه دي. پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلري بازار لري چې سر د سمستر نو و سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي. په دې خاطر یا ولایت دام کې دا چې بل تر هغه چې غوښتونکي کېږي نو دا کتابونه موږ چې یو کتاب ته نه شو لګلی مجبور دي چې څو کتاب دی غواړي د هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته اسانتیا چې زری ولګلی.
له ښاغلي سمون څخه په مننه. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له ښاغلي رښتین څخه واورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي. هغه تصویر چې له کلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي، خو په عموم کې انځور دا دی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. باچا خورا په رښتینولۍ سره د وطن هرې برخې ته توجه کوي او د یو سرلوړي افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړي دي. باچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو، هغه پاچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي، تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د ډنګ ملت په نوم د مسعود رشتین ناول خپور شوی و. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چارې بیا داسې نه دي، کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یوه هم د مینې مجله ده چې له دیارلس سوه یو اتیایم کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2005 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو ده ته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه اورو.
د مینې مجلې د زنډ د خپراوي بیلابیل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خپرونو بازار چې و څه موده مخکې هم ټکنۍ شوې، ځکه و چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خود مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه وو او دومره پیاوړی نه وو. نو یو څه بازار سس شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه هم بند شو. بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، بیا دا د تګ راتګ مسایل هم شو. کابل کې بیا چاپې د وروستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب وو. او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی، هغه کې خو پرزن د ښځو مسایلو مرکې وې پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بېلابېلې برخې لوبې او هغه پکې وې. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت دپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب صاحب یو ډول خود سانسوري هم رامنځته شوی او څه ناڅه ښایي د نظام کوم حاکم نظام چې دی تر ډېره په دې برخه کې په لومړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپله بزان باندې خود سانسوري وکړه. د رسنیو والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لږ تر لږه د نوي نظام پنځلس میاشتې یو کال او درې میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشوه، یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده؟
شته شته، یو ډول ویره خو مخکینم او کسام مونږ تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخکې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي، یعنی هغه خپل بے ترپی نه پیلتوب هم ساتلې وو. هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یې خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړ هم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شي. خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولې چې هغه به فساد غصب ظلم او دغه چې وو هغه فرزند د واک انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوج ته رسېدلي وو. دا شیان د هغې په ضد هغه مونږ لیکنې او شعرونه او مرکې خپرولې او کیسې هم خپرولې، راپورونه مونږ خپرول. او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نه مو، د طالبانو په ملاتړ به پکې ځنې د دوه هغه مثبت ټکي چې وو هغه به پکې خپاره شوي او د دوی پرت کې به خپاره شوي. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو، د خود سانسوري به می خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوک کې پوسټونه باندې یا په شیرونو باندې خلک هغه کیږي ګواخل کیږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کیږي کنه چې دا شیان مکوي. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول، نو فکر نه کوم کوس دا غي د پاره هغه شرایط مسایدی.
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناست هم کړی په دې اړه ورسره غږیدلې یاست؟
نه ولا، د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناست نه موزه، لا په دې نه هم پوه شوې چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخکې د جمهوریت په اولو کلونو کې د موقت ادارې په پیل کې په 1902 لمریز کال کې مینی مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اخیستی و چې هماغه جواز به دوی ته د منلوی که نه بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي. په دې هم زه پوه نه یم.
یعنی د مینی مجلې په اړه تر اوسه د حاکم نظام د لور نه تا ته څه نه دي ویل شوي چې یا بند دي یا د خلاصوي یا د وچلېږي یا د نه چلېږي؟
نه نه داسې ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګېدلی چې ته یا مجله مه چاپوه. خو زمونږ خپل مونږ په 2018 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سایټ لرلو. یعنی د 2018 نه تر شل پورې مونږ دا سلور کاله د مازیګر .com له لارې هم مینه مجله په پی ډي ایف شکل او هم نور مسایل مرکې او شیان د ویب سایټ له لارې خپرول. د مازیګر کتاب پلورنځي ویب سایټ شو، مازیګر ګروپ چلوونکي لرل د مجلې تر څنګ. خو هغه ویب سایټ کې ځینې تخنیکي ستونزې هم پیښې شوې په 2000 کې. بیا په 2020 کې مونږ غوښتل چې ویب سایټ هم بیرته فعال کړو او هغه د نیوز برخه هم فعاله کړو یا د خبرو برخه، خبرونو برخه. خو بیا نظام بدلون راغی،
شپږ اتیا ګڼې وچلېده او تقریبا دا هغه کوم ارمان چې و هغه په نیمایي کې پاتې شو. هغه احساس د کراته وای
ولا زه خو زما خپل خدا ارمان و چې مال دا سل ګڼې کو بیا که رستا. نو دا په خپلواکې مجلې یا هغه شخصي مجلې په انفرادي شکل چې دغسې ځان غوندې دوستانو ملګرو فرهنګیانو شروع کړي هغه دومره ډیر دوام نم کوي. خو دا هم دا د ملګرو همکاري وه، د لیکوالو همکاري وه، د ملګرو او هغه زمونږ بې پرې فعالیت و چې یو څه محبوبیت هم په هغه ولس کې پیدا کړی و. او د خرڅ له لارې به مونږ د مجلې د چاپ لګښت هم پوره کولو، د دفتر لګښت هم کله کله به میلانونه او عام اخیستل او لکه د یو چا گزارشونه به هم د پیسو په بدل کې نشرول. نو داسې هم کیدل خو کار روان و. او هغه وخت کې ما ویلې چې هغه د رسنیو ملاتړي بنسټونه و، نو که هغه نظام نه م غوښتل چې د فساد ضد شیان دې خپاره نه شي یا د غصب ضد که نه یا د جال ضد، نو خو هلته هغه ملاتړي بنسټونه چې و هغوی د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوو او چا ورته څه ویلی نه شو. نو په خلاصه ټنډه باندې یا پرته له کوم سانسور او له کومې ویرې په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکې کېدای شوې.
له عزت الله ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اورېده. له ثواب سره به پاتې شو د دوی یو شعر له دوی څخه اورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي.
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی، د وردګو د خانانو کور کې وسم، په انګړ کې یو ناک بله مڼه ده، پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي، د مرسلو پکې لس بوټي مسکي دي چې تر اوسه پنځه رنګه غوړېدلي، دا وروستی پکې تر ټولو ګلالی دی. په یو کونج کې د چرګانو کوټنۍ ده، ور سره د برانډې لاندې تنور دی، یو اړخ ته د انګورو څپرګې دی، همدغه اکثر زما د ناستې ځای دی. بس که چای دی که چلم دی که کتاب دی، یو خو خامخا ملګری د ځواب دی. د کندار انځر ارزانه پیدا کیږي، له مستو په اسانۍ شمړې جوړیږي، را رسیږي شکر پیاز دی که ډوډۍ ده، همدغه زمونږ مزه د زندګۍ ده.
د شغلي ځواب شعر مو اورېده. د شعر د الهام خبرې ډېرې کېږي. یو شمېر کره کتونکي چې په الهام باور لري وایي چې الهام یوازې د زمان په یوه شیبه کې نه وي، د مکان په یوې لحظې کې هم راځي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول ولسوالۍ ته ورولو. هلته مو د یو ښایسته ډنډ له تاریخي پس منظره خبرو. خو مخکې تر دې به له ملا بارانه واورو. د غزنی دانډړو ولسوالي اوسیدونکي ملا باران په سوونو د ټایپ کسټونه ساتلي. دی وایي په دغو کسټونو کې داسې هم شته چې یوازې په 35 یا 40 زرو یې یوه دانه ثبت کړې. ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې 4 کسټې غوښتې د مالچا نه کړې. نورې خبرې به د ملا باران له خولې په دې راپور کې واورو چې زما همکار چمتو کړی.
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا باران هغه چې د پخواني ټیپونو په سوونو کې سټي ساتلي او تلی په یوازیتوب کې اوري. نوموړی وایي له دغه پیتو سره زیاته مینه لري.
کم وزیات 3500 دانې پیتې لرم. زړې پیتې کنده ورته وایي، کندې پیتې لرم 3500 شاوخوا دي.
ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه دغه کیسټې یا پیتې په ډیرو پیسو غوښتل سوې خو نه یې دي ورکړي.
یو وخت زه ډېر کثیر وم، داسې اندازن 1200 کلو شاوخوا به ومه. 4 پیتې ما چې یو چا وغوښتې په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وی، هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و، غټ قیمت یې درلود، له کومه حساب وایي نو 8 لکه روپۍ قیمت درلود. ما چې وغوښتې ویل ده 4 پیتې راکړه زه به دا موټر تا ته درکړم. نو ما ورته انکار وکړ، مال نه یې سم درکولی. ما تکي بګا سب وخندل، ویل ور یې که زوی، ما ورته ما زړه مې نه پیکېږي.
ملا باران وایي د دغه کیسټو یا پیتو ډیره برخه یې کندې دي. کنده هغه پیتې ته ویل کیږي چې په لومړي ځل ثبت او بیا نورې پیتې ورڅخه ثبتېږي. دی وایي له دغه پیتو سره یې زیاته مینه ده او ډیری پیسې یې پور کړې دي.
او ما خپله 2500 کلدارې د یوې پیتې په ثبت باندې ورکړې چې یو چا سره یوه پیته وه، نو مال دې ما ته ثبت راکړه، بله پیته جنې ثبتومه، نو بیا 2500 کلدارې مې پرې ورکړې دي.
دا نوموړي په باور چې دغه کیسټې اوس په 1.5-2 لک افغانیو پیدا کیږي.
دی پیتو کې فرق ده، کندې پیتې دغه چې خو عادي پیتې دي 150 روپو باندې پیدا کیږي افغانیو باندې. نو دا پیتې 1.5 لک افغانۍ 2 لک افغانۍ یوه پیته قیمت لري او په ډېره سخته باندې پیدا کیږي. حتی داسې لکه داسې یو څوک مازې در سفتوي په پیته فروشي کې، یا هلته یې درته سفتوي، تا چې 50000 1 لک افغانۍ خلک پرې ورکوي.
ملا باران وایي د دغه پیتو ډیری سندرغاړي کندهاریان دي. په دغه کیسټونو کې ډیری یې وفاتنامې، حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پیتنو دي عبیدالله کندهاری چې شهید سوی، دغه پیتې دي اعظم په نامه، سید محمد په نامه، نور محمد استاد، اغا محمد استاد، رووف کندهاری، بس په دې نامو باندې دي دا پیتې.
ملا باران وایي له دغه پیتو سره یې مینه ده، نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دي پلورلې. دی وایي د دغه کیسټونو له اورېدلو چې څومره خوند اخلي، هغه نه په تلیفون، نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کې شته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکي وایي په سیمه کې سوونه کاله وړاندې سیند ته د غره له ښویېدو سره یو ښکلی پراخ ډنډ جوړ شو چې منظرې یې زړونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره، پلنوالی له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډېر ښکلي زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي، خو کنډو کفر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډ یې له نږدې لیدلی وایي:
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه زړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی، خو د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته ښکته کېږي او بیا او داسې دورانی شاوخوا ته ځنګلونه دي ښه پریمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستارې تاریخ کې لیکلي چې شپږ سوه کاله وړاندې په سیمه کې د سختې زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډې رامنځته کړی دی. ښاغلي شورماج وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخواني او اخیرني پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیري وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړي چې منډول ته غځېدلی سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر وختو کې هم ډېرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې وه چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه و توانېدلي. الحمدلله اوس څه پانګوالو دغلته ډن خواوشه ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او مشته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلي منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
ازادي رادیوي مجله اوري. د ازادي رادیوي ادبي مجلې په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشته کړه، مورې د دې لاس شاته پوری وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادرې شاته یې چیچلي غاښونه کله لور ته ښکارېدل. جلی د ویالې خواته منډه کړه، هلته یوه سړي د پیپسي ډبه یې واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبه یې له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړه، ډبه یې خولې ته ونیو، څو څاڅکي پکې پاتې وو هغه یې وڅښل. ډبه یې له غوړ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نشته. بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیشه، لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مور یې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل، ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوڅاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادرې له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مور یې ورغږ کړل، دې د موټر په هارنونو کې د مور شاخوان اورېده. د ویالی شی شی تکو سر روانه شو. شاته مخ واړاوه، د مور د کښېناستلو ځای نه ورښکارېده. خپلې مور ته په یوه سا راورسېده. د هغې څنګ ته یې په خاورو کې پرلتۍ ووهله. مور وسکونډله، ورته ویې ویل دا زیړ ویشتلی میراث شه، آخر به دې په بلا سر شي. د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچۍ چې چیچلی وي. تندی یې تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. نجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله، ورته ویې ویل خیر، ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست. نجلۍ ته یې ونیو. دې وخندل. په لمر وهلي مخ کې یې شنې سترګې وڅلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ. دې شاته ټوپ کړل لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رډې رډې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود، ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل. د مور څنګ ته غلی کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خواته ورنږدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل ډبی تش نه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی رادیوی ادبی مجلې دا غنمو هم دومره و شدی وی. زحمت چی بر لتاسو اجازه اخلم. تر بیا.
Why you murmur? جو دنیا پلو یا لا